Radio. Radio Azadi.
سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شي. نن سه شنبه د کب میاشتې 28 چې روان میلادي کال د مارچ 13 نیټه سره برابر ده. د ازادي راډیو سرنۍ خبری مجلې ته خرق لست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت روسه پورې په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو بیان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 یو پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ساکل به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي. خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یادې ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 18 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امینی ګندپور له پاکستانه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت کړی دی او کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړی شي. هغه د مارچ په 14 په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب غواړي هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناست پرېکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غواړي نو همداسې که دلته اوسېدونکي او افغان د پاکستان طبیعت غواړي موږ یې باید کړو. ګنډاپور ویل په پاکستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیږل به د نړیوالو بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د ازاد اروپا راډیو ازادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړي ودونو وکړه. دا بحث وروسته له هغه وشو چې ډونالډ ټرمپ حکومت ازادي راډیو اروپا ازادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولند او د بالتیک هیوادونو استازو د اروپایي ټولنې لخوا د ازادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې راستري بندېدل به د اروپا د دښمنانو د ډالې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت ایادي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوې خلات څنګه ډکه کړي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیران یان لیپاوسکي ویل چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو لخوا د ازاد اروپا راډیو د ملاتړ لپاره ځانګړي لیوالتیا شته او د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادا کسیکورسکي هم په هغه ودونه کې چې پکې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخ ده د ازادي راډیو فعالیت مهم وبله. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې. د روغتي مرکزونو د تړلو په اړه د روغتي نړیوال سازمان اندیښنې.
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سی برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روس تلغه چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې اتیا سلنه نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوه میاشتو په اوږدو کې د بندیدلو ګواښ سره مخ دي. کارپان پر دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم له دمخه سخت زیانمن شوی د نورو اتیا سلنه روغتیایي اسانتیاوو د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو اتیا سلنه متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډېر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي سانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عام روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سی برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د سی کارکوونکي د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو، د مور ماشوم روغتیایي پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو، نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
مخبل ماشومان واکه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وو، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس د اته بیا دغه ډیر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنې وسره ټوخه کوتي کړو کې ځنې شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېرې زیانمنې سیمې دي. د روغتیايي اسانتیاو له درېمې برخې زیات مرکزونه یې تړل شوي او دغلته خلک د روغتیايي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو په درشل کې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو تېره ورځ چارواکو په ولاړه راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سی سي کارتونو لرونکي کډوال د دغې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي. نورحال
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسناد افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته پاکستان تتللي هم د ویزو د غځولو د ځنډیدو لامل اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د تورخم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د دوړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو بیا په تورخم کې جرګه شوي وو. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه شوې وه چې دروازه باید زر تر زره خلاصه سي. تناسه تیرونې پلان شوې وه خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه تېره ورځ د می سلور شمې لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. اکرام الله اکرام جزئیات ورکوي.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړې د طالبانو له لوري د پوسټ د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خای د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرۍ په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو له لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 48 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهراً پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو وی پوسټ د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلروشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړي، داسې نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپیو اوس نن سبا 500 روپیو قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وروسته لاغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دې رسنې د ملاتړ لپاره بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د ازادي اروپا رادیو ازادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو ازادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو ازادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دغه پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لات لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسی د آزادی اروپا راډیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د راډیو آزادی فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادی راډیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کالاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل خواشینونکې ده چې خبر شو د امریکا متحدو ایالاتونو د آزادی راډیو بودیجه بنده کړې. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادی راډیو د ملاتړ لپاره د کړې غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د آزادی اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14 یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزادی اروپا راډیو راډیو آزادی د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزادی اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزادی اروپا راډیو راډیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
له خبرونو ور اخوا
د کبیشتما په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ نمانځل شو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبریالانو د وضعیت لکبل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26 او د کب د 28 یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وازه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه یا و خبریالانو در وضعیت دلا ترنګلیتیا شاهدان وسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 590 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې ویون تر اف خبرنګار هنوز هم به
د خبریالانو نیول روان دی او خبریالان لا هم معلوماتو تر لاسرسي نه لري. تر د امنیتي ځواکونو لخوا څورول کیږي. دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی لید او ارزونې تیر شي. هر خبر چې وی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې نن استیشن بعد د کب 23مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي.
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځایه واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نشو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربان تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دېرش ورځني اوربان د لوړاندیز سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل هم شامل دی. په عینحال کې وجه پورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی.
د روژې رنگونه
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دیگی، خو ملت بیچاره وگای ده مشکلات دیر زیاد لری، لوگای دیر زیاد ده. دی سرکو پا غارو پا صلحا و خویندی او رونا بیچاره گان دی لوگی لاس ناستی، حتی دی مخام روزماتی با وقتی پا سرکو سی گرزی نو مکمل اطول سرکو غاری او خار آزاس خلقی نگیری چی روزماتی لپار سنه لری. نو حالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه گوره خواهیم ال کابل نتست به غگست و ما سکل پا افغانستان که روزه تردیده ما خیتی دیگی نسبت هر کال ده پدر چلور کلو که به افغانستان خلق بگی چطور بیکار دی بیروزگار باتی دی سرال درس و لتعلیم و کلسی درس و تعلیم نیگو تبر وظیفه نشته کار نشته عاید نشته لهر کال نه بطری روانده اقتصادی آلت دی کورنه یونه دی خراب دی پروس کال بیا هم خواد مونگ دیر شکر پی باسو پا پروس کالی چه سکال دی زیاد بطری را غلده اولی خوراکیان دی زیاد قیمت دی چه زنی فامیلون اصلا نخسته لینسی دی روزه ماتاول لپارا او یا هم دی سحری لپارا پیشلمی لپارا سی جگی گی باید یاد ستحیه کی زنتا او خوراک لدی
عبدالمصویریم دی ننگرهار ولایت دی سپینغار ولی سوالیتا یعنی تیر کال روژا او سکال روژی ترمن یعنی زیاد تا پرشته ده چه تیر کال پروژه که اکثر خلق سر دومه گنجای شو چه ده روژه ما تی تال آزال پاره یو سو سرو یعنی زن تا بی برابر اول راولو بی او سکال دیره ده زوانان دی چه بیچاره دی بیروزگار دی هیچ پیسی نلری یعنی پخارونی که او سحا رکم دیرو بار نشته ده زکه چه خلق آجز دیو تا غط مشکلات سر مخامخ دی.